د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیو مجلې د موز محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
په ځوان به معمولا سپینو زر یال نقریز خيولې ده ډیر خاصه به دا به معمولا د غزوان جن اچاو.
په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیا سر خبرو ته ځانګړی کړی ده.
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نه کړل کلال.
په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډ کیسه مات شوی قسم واوري او رحمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتی ده. په پیل کې لا ناجی ساپی د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله او زیات کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د خې روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو لالارې انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړي ترمنځ د ټاکنو لالارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبريالان وای چې په کاری بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت لوالي سره په کتنه کې ویل چې په سختو شرایطو کې خپل دند تر سره کوي او غني کړي شته چې د دوی د کار پر وړاندې خندونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبريالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبريالانو معلومات پټ کړي. خبريالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې کشمیر محلی رسنی د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبريالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبريالانو سره مرسته وکړي. او هندی سینما ته زو هلته د پټمن فلم ستوري اکشي کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. د حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنی یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشي کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشي کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلي برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سنگارتوکو هغه مشهور سنگارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان وینم او پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې
پیزوان پلوړه پوزه خوان کا لکه پلوړی چینار چې واچ ویشالونه. پیزوان دغه غانې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلین جونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان پوزه کاوه. دا غانه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی.
اوس مې ډېره غریبي دا شین خاله
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سیروخانه کوي.
د پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زارو یالو نقریز خیوری ده دیر خواسته باو او دابا معمولا غزوان انجون اچهو او حتی واده کل خوزو به هم اچهو این سواد اقا گانه یاس محدودی شویدی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو حقا من گفتاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که دستنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هغه اوس کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ آریایان یو ده خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې دی مونږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلی
پیزوانه کوڅ شه اوبه وڅکه سبا واده دی پسرو شونډه بده وړمه. د لوګار ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوود بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د زنځیرې ورته ویلې دغه رقم یو څه به و هغه به هم د درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کومو سینګار توکو نیولی هغه وایي
اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځینې وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې پخوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
دسرو شوند د پاسه سر پیزوان م یادوا چا وکیرا توې چې زنان م یادوا دسرو شوند د پاسه سر پیزوان م یادوا وې زنان م یادوا سر پیزوان م یادوا.
د وی ټولنی هنري فرهنګي ټولنیز او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین د چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکري قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی که لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د په ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دغه کوم مروجه لیک دود چې منګه او تاسو یې اوسلرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی. خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو، د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسې یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راوروسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کېدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیک دود لاره که نه؟ که لیک دود لاره، هغه لیک دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود په نام د خروشتي لیک، نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربی لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه؟ لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاونه تیر کړي دي. مثلا اوله مرحله کې به یوه ستونزه وه، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوي دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو، دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
که دغه پړاوونو باندې مثلا لنډه رڼا واچې که وګورو موږ د لرغوني دورې لیک دود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل د هر چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخانو دغه خلکو دوره ده، یا له هغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادي تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته دی چې خپله عربي لیک دود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر په کار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور و زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور و زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغه نه پویږي چې مثلا دلته زور ویل کیږي دلته زیر ویل کیږي نو د دې لپاره پکارو چې د هغه اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅه وشولې مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو د پارازيني غزنی اوازونه دي چې په د آریایی ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه د پاره هغه نو
مثلا ټیو دال
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه د پاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل نو د هغه د پاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې دغه اوازونه د پاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ دا یو حساب بیا د پیرو خان په وخت کې اغم د پښتو هم د غوازونو د پارازيني شکلونه ورکرل او بیا دغه نورسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات په دې کې راوصل مثلا د څه او د زی او د هم دغه سد نور او غوازونو د پاره ځینی خاص شکلونه یا څه زیاتونه وکمونه په کې وشولې دغه نورسته تقریبا دغه سلسله روانه و تر اوسه پورې چې روان بیا په دله سو شپارسم کالونو نه راورسته فکر کوم چې په دغه اوسنی وخت کې یعنی دغه یو نهضت پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړي هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې زینی ګډي جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړي
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی زینی جرګي زینی مرکه لاره وبر پښتون سره کې نستل او په علمی مجالس کې ځین مسائل ته اشاره وکړه کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوړه کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین پسار یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی او مثلا د خیند لپاره د غید لپاره مثلا یو ټکی د خوته یو منسکی دا مثلا د څه لپاره د ټکی
په خوده فیصله سره وکړي مثلا د باړګلې سیمینار نو وشول یا د پښتو کانفرنسونه زیني زیات وشول اپلیک دود باندې مستقیم غیزه وکړه اپلیک دود کې تغییر راغی
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کې د ځینی ټکی یا ځینی ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کاریدل هغه نه کارول نو دوباره غلې سیمینار نو دا نور غونډې د دې باید شو چې د لیک دود سره نږدې شي
ان لیک دودی نږدېواله
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېواله نور هم زیات شو ځکه چې دا دغه سره متحد شو
ډیر مننه
کوم امیر ګل
شاعر یا فنکار دی وداسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنی شیبې په هنري انداز بیانوي نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعري غږیدلی یو
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده ایا سب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پښتنه تر داوی چې ول شعر لیکي ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ول شعر لیکي
پښتانه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره مشته یو فطری ودیات دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې وو یا به یو د پښتو کتاب راخیستی وو یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس ګواصب
نو ایا سب ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډیر تاثیر کړی
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتمن دغه
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه را سره داد چې تا د پښتو شاعرۍ ته څور کړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درک
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای او بخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کور کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زیم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خو راسه بسم الله که چیرې دا کار نسې کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې د فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهرم وو نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې د پاره مې باقاعده دا لزانه سره ژمنه وکړه چې ان شاء الله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله په خپل راتو ایستا لار کومه ده بکی چې زه مثلا که محبوب تالولی یا که محبوب کله بینو مشیر لولی او هغه ولولی او زه پوه شم چې را د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاس شعری لولی هغه ستا اسلوب لار څه و
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو اب زه دغه په استیارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استاد د استعاراتو یا
استعارې چې دی کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره ز کاروم کلمه توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورنه اخیسته دی کلمه د ویری توری نه دی کارولی مصره می دایسی مطلب منظومه کرده ده کنه
چه
اغیه ده اغیه نمی ده ویری کار اخیسته ده
ایا سب تروس پوری دی چوم را کتابونه چاپ شویدی؟
زما کتابونه خو تروس پوری زما خیال داده چه دویم شعری مجموعه چاپ دی تناکی ده خیال اول شعری طولگه و بیازه هم پسایه بدل شوم دامی دویم شعری طولگه ده او یو کتاب می چاپ شوی ده بینوا فرنگی طولنی کندهار اگر ات چاپ کرده و باقی که نریوال شایران چو ده اگر نظمونه چو ما پختو تراروولی و اگر کتاب می چاپ ده او یو عربی شایری جدید شایران ده اکس پنوم
اکس
داغو مطلب نظمونه چی دی دا ما پختو تراره ولیو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی دا نتشه آثار و احوال دا نتشه چی یعنی کل هم کار دی کنه داغه چی طول زیاره و خواری دی کنه دست یو کتابو اغا ما پختو تراش باره لیده پختو اکیدمی کوتی رات چاپ کرده دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال د خیبر پختونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و نو د لورلایی او د کوټي ښه ډېر شاعرانو لس پنځلس کسانو نو هغه ادبي سفر چې مو
کړی
او هغه مطلب ادبي رپورتاج یې وبوله او یا حالنامه یې وبوله د هغه سفر اغه ملکله او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پختن ته ورتلو نو چې مو پختن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوه د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو راځک فیم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو
په څه
پڅه سهیلا براتلو پڅومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دنا وخت راغلو نو دا دیدن ته دنا وخت راغلو دا د غ شیر نه دا ټوټه ما
راځي فهم
رپورتاج باندې دا نوم کښې شو دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
دی صاحب د روسي پښتنې په توګه او بیا به وروسته ساسې شاعري اورو ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده څه توپیر په کې شته
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخل احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساسات
رسو خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب دا غد زندګی یا د عمر په مختلف پړاوونو کې دا غ په مزاج کې لګ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسو نه شعر اورو اوریدونکي به هم په دې تمه وي چې ستاسو غزل واوري
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا تا خو نور کړم په ځان پسې لیوالا او مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم هم کلام یې مل تا سره دیوالا
مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم
هم کلام
یې مل تا سره دیوالا او شیر دې چې خپل اوشکی بلو مچرنا شي
خپل اوخ کی بلو مچرنا شي
بلش پر باندې راغله به مشا
واه دا به دی و
خپل اوخ کی بلو مچرنا شي بلش پر باندې راغله به مشاله اوس دا د شیر زتا ته ډالې کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
واه
واه په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پورې نه را رسی ژغ دی ولی تر ما پورې نه را رسی اے په ذات کې را نو ورکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستون کې دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښې پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدا نن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غوسه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښي ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم. رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولي اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. درېیمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغی او په خوخی او کی کړه. بله، له هغې خوانه یوه خزینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استی؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو، استولی می وو. سمه ده، شرط لس شوی است. سبا چار شنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 سي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړني لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي، نقل کا زیبۃ الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي. امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی وو چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشه کې ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنګاور سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کې وو او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندېش په شان وه، او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو، او د هغه سور نومې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی بریخنا پر میر چمنو باندی، پا جوبلا یونم یرغالم پر تختی دنو باندی، پر ماتی دنو باندی لما اتل نستا. زماد بریو پر خول تاویگی حسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومم زکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې د هرات او جروم، غرجو بامیان او تخار بولی نوم زما په اودم، ز پیژندوی يم پروم لما اتل نستا. په مروه زما غشي لونی داری د خن را څخه، د هریوا روت پر څنډو زم تخت پلن راڅخه رپی زړن راڅخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په بادارۍ می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می تربور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینه خبامم خیر روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زند پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زند پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورزو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچه امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایبادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاون سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاز تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا وویلایم سخی برتم یو زلی راجوندهی که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی وزان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولې لشکولایم سخی لږې خوشحالیانې را پرزوکه هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی ومنه که دا وارې اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم سخی ورک رانه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کې سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لسترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې در دېدلې ټپې وایم
د خپل قد په سوري کېنم او دمه شم دخبل قد بسوری کے نماد ماشم دخبل قد بسوری کے نماد ماشم دخبل قد بسوری کے نماد ماشم تسنیم نشتد و احسانون تسلیم نیست دوونو ایسا نو زونری جی کد شبو کمرو زونری جی کد شبو کمرو.